د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د ولسمشر بایدن او صدر اعظم نتنیاهو تلیفوني خبرې. سپینې ماڼۍ د دې خبرو په هکله په یوې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو په غزې کې د اوربند او د برمته شویو کسانو خوشي کېدل وارزول. د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټ. په رپورټ کې د افغانستان په اړه ویل شوي چې طالبانو د ښځو او نجونو، قومي او مذهبي لګکیو او زیانګالو خلکو بشري حقونه د 200 فرمانونو، حکمونو او لارښوونو له لارې محدود کړي. او په هرات ولایت کې به مو د ګلانو او نیالګیو د بازار لیدو ته بوزو. په دې فصل کې چې خلک ګلان زیات اخلي، په هرات ولایت کې د ګلانو بازار هم تود دی. هیله ده د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د وی لسمه نیټه او د 2023 کال د اپریل 9 زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونې قدرمن میلمه په نبراسکا پوهنتون کې د افغان څیړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی د دې سره د امریکا په پوهنتونونو کې په غزي کې د اسرائیل د جګړې په ضد مظاهرو اوسنۍ وضعیت څېړو. زموږ همکار سید عزیز الرحمن به د ولسمشر بایدن او صدر اعظم نتنیاهو د تلیفوني خبرو جزئیات واضح کاندي. له تاسو دواړو نه د زړه له کومې مننه کوم او هیله ده چې موږ سره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هیلمندی څرګنده کړې ده چې حماس له اسرائیل سره د اوربند وړاندیز ومني. انتونی بلینکن چې نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاد کې خبرې کولې، حماس ته د اوربند وړاندې شوې طرحه فوق العاده سخاوتمندانه تعریف کړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند خبرې په تاسو حال کې روانې دي چې یوې موافقې ته د رسیدو په خاطر پر دواړو خواوو نړیوال فشارونه هم زیات شوي. په ورته وخت کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا د اسرائیل له لومړي وزیر سره د روان وضعیت په تړاو تلیفوني خبرې هم کړې. د نورو جزئیاتو لپاره زموږ همکار د ژمنې سره سم سید عزیز الرحمن صاحب موږ سره له سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې مل دی. عزیز جان، ستړی مشي، په خیر راغلی. د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشران په کومو مشخصو موضوعګانو باندې خبرې کړې دي؟
مانانه په خیر وسه، په کومه اعلامیه کې چې په همدې تړاو د سپینې ماڼۍ له لوري خبره شوې ده، د دغه اعلامیه پر اساس په دې خبرو کې ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له اسرائیل څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی او دواړو مشرانو د اوربند پر روانو خبرو اترو باندې غږیدلې دي، د برمته شویو کسانو پر خوشکېدو باندې خبرې کړې دي او غزې ته د بشري مرستو د رسیدو پر څرنګوالي باندې دوی غږیدلې دي. او یو بل موضوع چې په دې اعلامیه کې ذکر شوی دی، هغه دا ده چې په دې خبرو کې جمهور رئیس بایدن یو ځل بیا خپل هغه موقف ټینګار کړی دی چې ګواکې اسرائیل باید په رافا کې ځمکني عملیات تر هغه وخته پورې پیل نه کړي تر څو پورې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره یو معتبر پلان موجود نه وي. د سپینې ماڼۍ و چارواکي دا خبره کړې ده چې اسرائیلي چارواکو امریکایي چارواکو ته دا ډاډ ورکړی چې دوی به د واشنگټن اندېښنه په پام کې ونیسي، لیکن په رافا کې د اسرائیل هوایی بریدونه دا اوس هم روان دي. دا نن بریډ شوی دی او د چارواکو په وینا په دې بریډ کې لکتر لګا 15 کسان پر رافا کې وژل شوی دي.
بله عزیز جان، د انتونی بلینکن خبرو ته په اشاره غواړم پښتنه وکم، له تاسو نه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند خبرو اترو جزئیات تر اوسه څه دي؟
خبرې اترې په مصر کې روان دي. د حماس ډلې د شنبه په ورځ د خبره وکړه چې د اسرائیلي لوري د اوربند طرحه یا شرایط یې ترلاسه کړي دي او پر دې باندې غور کوي او ټاکل شوی وای چې نن هم د حماس مرکچی پلاوی د مصر پلازمینه قاهره ته سفر وکړي او پندې اړه نوري خبري وکړي. نن د مصر لومړي وزیر دا ډاټ ورکړ چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی، خو د په وینا وضعیت پیچلای هم دی. او د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم دا خبره وکړه چې حماس باید دغه اوربند یا دغه شرایط ومني. د پوینا د موجوده یا د روانې جګړې د پایته رسولو یوازینی لار اوربند دی.
And right now as you said حماس has before
هم دا اوس لکه څنګه چې تاسو وویل، د اسرائیل لوري او فوق العاده سخاوتمندانه طرحه د حماس مخې ته پرته ده. همدا شیبه یوازنی شی چې د غزې د ولس او اوربند ترمنځ حایل دی حماس دی. هغوی باید پریکړه وکړي او ژر پریکړه وکړي، او زه هیله لرم چې هغوی به سم پریکړه وکړي ترڅو موږ وشو کولای چې په وضعیت کې اساسي بدلون راولو.
انټونی بلینکن نن په سعودي عربستان کې په نړیوال اقتصادي مجمع کې غږیدلو. ټاکل شوې ده چې له سعودي عربستان وروسته د اردن او بیا اسرائیل ته هم سفر وکړي. البته په غزه کې د روانې جګړې له پایل څخه دا سیمه ته د انټونی بلینکن اوم سفر دی. خوښه جانه
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه عزیزانه، بریالي اوسئ. هم دې مسلې په اړه خبرو ته دوام ورکوو. په غزه کې د اوربان په اړه د امریکا او اسرائیل د مشرانو خبرې په امریکایي پوهنتونونو کې د بیان د ازادۍ د حق پر څرنګوالي د خبرونې قدرمن میلمه د نبراسکا پوهنتون د افغان څیړنیز مرکز مشر شیرجان احمدزی صاحب ته ښه راغلاست وایو. په خیر راغلی احمدزی صاحب ستړي مشي. اول که تاسو د پرونیو خبرو د ولسمشر بایدن او د صدر اعظم نتنیاهو د خبرو د منځ زړی لیدونکو ته په ډاګه کوي، د میاشتو رئیس په وار وار د مشرانو خبرې ولې تر اوسه بې نتیجې پاتې شوې دي؟ امریکا په خپل هغه ملګري چې هر ډول ملاتړ یې کوي ولې بر لاس نه لري؟
ډېر مننه. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر بایدن نتنیاهو سره خبرې کوي ټلیفون نه لري، او تقریبا د ورستې خبرې تقریبا د تلویزیون نتر یو ساعت وخت تقریبا ډیر تفصیلی خبرې وي. هغه عمده ده کې همیشه د دوی پمنس کې د اوسنی جګړې په اړه وی چې هغه په فلسطین کې په غزه کې د عامو وګړو د ژوند ساتنه وی، او په رفح باندې څنګه چې تاسو راپورتار هم ویلي چې عملیات باید ونشي، ځکه دا نه یوازې په امریکا کې درنه پولیس مشر بایدن باندې فشار زیات شوی دی په اړه، بلکې نړیوالو هم ډیر ژور اندېښنه خوده ده. تر اوسه پورې تقریبا د څلور ډیر ژر نه زیات مسلمانان فلسطینیان وژل شوي دي، او اکثره ماشومان او ښځې دي. دا یو لوی اندېښنه ده، نړیوالو فشار به زیات دی. د نورو وژنو مخنیوي لپاره تقریبا چې د یو میلیون زیات کسان په رفح کې اوس میشتي مهاجر دي، د هغوی د وژنو د مخنیوي لپاره فشار زیات شوی دی په ولسم مشر بایدن باندې او په نتنیاهو باندې هم، حتی په دننه په کور کې هم په باندې فشار زیات شوی دی. او ترون باید وکړي نو دوی کې اصلي خبره همدا وه.
بله، نو دا به د دوو ډیرو نږدې ملګرو اړیکې هم اغیزمنې کی څو وخت به
دقیقا.
بله، مهرباني.
دا د دې کارندوی نه کوي چې د ولسمشر بایدن او دموکراتانو بل خصوص او د نتنیاهو د سخبری ځا مسیح پلا حکومت ترمنځ هغه خواخوږي هغه خواګر رابطه چې د نور ولسمشرانو ترمنځ وی هغه نشته. دموکراتانو په دې او اخیرو کې چې ولسمشر بایدن او بیا غنه مخ کې ولسمشر اوباما د امریکا ولسمشر د دوی ترمنځ کې رابط دومره خوندور نه ول. د ترامپ په اړه بل موضوع ده، هغه سره رابط خول، خو معمولا د دموکراتانو او د اسرائیلي حکومت ترمنځ رابط په دې موضوعاتو کې څنګه نه خنول. نو دا د حقیقت کار دی چې عکس دی چې رابط کنه دي، او دا په دې معنی چې نتنیاهو پوهیږي چې امریکا کې ځینې کړۍ شته چې سیاسي فشار په ولسمشر بایدن یا نورو سیاستپوهانو باندې راوستی شي. هغه تقریبا مطمئن ده چې د خبرې به ډېر اثر پیونه کې خپل کارونه به کوي، او هغه باندې خپل د ائتلافي حکومت فشار دی چې چاته غوږ ونیسي.
بله، اوربان ته چې راشو احمدزی صاحب، متحده ایالات، قطر، مصر د څو میاشتو راهیسې لګیا دي کوښښ کوي جګړه بنده او یوې هوکړې ته ورسیږي، خو د حماس له د اوربان په بدل کې غواړي چې اسرائیل ځواکونه په بشپړه توګه له غزې ووزي، او نتنیاهو بیا په خپلې خبرې ټینګ ولاړ دی چې په رفح خارګوټي به ضرور یرغل کوي. حالاتو ته په کتو څه به وشي ستاسو په نظر، ستاسو ارزونه څه ده؟
د اسرائیلو کې داخلي سیاسي فشار او د ائتلافي حکومت بقا د کوګورو کې دی چې نتنیاهو پر رفح باندې عملیات وکړي. اما کچیرته نتنیاهو د حکومت نړیوالو فشارونو او د اسرائیلو پرستیج ته په نظر کې ونیسي، کېدای شي د عملیات ونیسي او د اوربان یا یو موقتي اوربان په اړه دریز غواره کی. انا دا فکر کوم دا نه یوازې د اسرائیلو لپاره کوي، بلکې د نړیوالو منځ کې هغه کم همکاري چې موجوده ده اوربان لپاره هغه لپاره هم کوي، او نور اضافي معصوم فلسطینیان به شهیدان نشي، دا وي د ژوند به وساتل شي تقریبا.
بالکل، ام دا چکه یم، دا مسله د دې باید شوی چې په امریکایي پانتونونو کې مظاهرو دومره زور اخیسته ده، د دې مظاهرو لمن د اور د بصر کې په توګه مزه سپخپريږي. د پولیسو چلن ته چې څوک وګوري تر اوسه سلحه او کسان نیول شوی محصلین او حتی استادان دا په امریکا کې د بیان د ازادۍ په اړه څه وایي او آیا ستاسو په پوهنتون کې هم داسې مراسم یعنی په نظر کې نیول شوی دي او کنه او افغانان هم پکې ګډون کوي؟
اول خدا د امریکا په تاریخ کې اول ځل نه ده چې دا غسی په پوهنتون کې محصلین د جنگ په خلاف او د سیاسي موضوع په خلاف راوړي. د ویتنام د جګړې په خلاف هم امریکایي محصلینو شروع کړ او هغه تحریک تقریبا دو سره تور چې د امریکا مجبور شه د ایتان خپل عسكر راوباسي. دغه راز پونتون همیشه د سیاسي بصیرت او د اساسي بحثونو ځای وي چې محصلینو په مخکخ روپ نور لري. د ورستیو کې کله چې د کولمبیا پونتون رئیس په کانګرس کې خپل بیان ورکړ هغه په خلاف باندې د دې محصلینو راوتل تاسو د بچت کې د اور صفات ورکړه بالکل دغه خبره ده د امریکا کې د اور خبر شو نور پونتونونو کې هم مظاهره او د حکومت په خلاف د پالیسی او بل خوښه د غوډ خپل پونتونونو په خلاف د دریز وړاندې کول په خلاف مظاهره وشولې او ته ول چې کوم ځین کې چې د پونتونونو خپل سرمایه‌ګزاري لري چې هغه د اسرائیل حکومت یا هغه کمپنی اسرائیل سره همکاري کوي هغه خپل پیسې راوباسي. نو دا د دې د بیان ازادۍ تضمین ده خو متاسفانه کوم جواب چې د زینو محلي ادارو له خوا ورکړ شوی دا خپل هم د دې لامل شوی د شخص مظاهره لا زیات شي ځکه جواب متاسفانه منتیو د کسان بندیان شول محصلین ځخان شول پکې خپل منفي
ډیر زیاته مننه کوم
مظاهره نه دي شوی البته د بیان ازادۍ حق هر چاته شته ده محصلین خپل आवाज او چتوي نه تنها پونتون کې بلکې زمونږ خار کې هم نور اخبار د مظاهره کوي هفته وار مظاهره دي خپل حق او د اواز لپاره حقوق ته راغلی چې
ډیر زیاته مننه کوم شیرجان احمد زئی صاحب نبراسکا پوهنتون کې د افغان تیرنیز مرکز مشر بریالي اوسئ صاحب. او ست افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خوا د بشري وضعیت ارزونی څلورمه دورې غونډنن د سویس په جنیوا ښار کې پیل شوه. د افغانستان په اړه هم درې تفصيلي رپورټونه چې د افغانستان وضعیت پکې ناوړه بلل شوې دی وړاندې کیږي. د چارو یو شمیر کارپوهان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازولۍ یو د دې رپورټونو په اغیز منتیا بیلابل نظریات لري چې جزئیات به زما همکار ګالیا رڼا نورستانی وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بشري وضعیت د ارزونې څلورمه دورې غونډه په جنیوا کې د دوشنبه په ورځ پیل کړه. په دې غونډه کې د اپریل 19 مینه تر مې لسمې پر لپسې د افغانستان په وضعیت معلومات ورکول کیږي. د بشري حقوقو د شورا په دې تفصيلي راپور کې ویل شوی د طالبانو د پوزي واکمنیدلو رئیس افغانستان د بشري حقوقو د پراخو سرغړونو او د نړیوالو بشري قوانینو څخه د سرغړونو د زیاتوالي شاهد دی چې په دې کې په جګړو کې ملک کی زیانونه غیر قضایی یا خپل سره وژنې غچ اخیستنی وژنې شکنجه او نورې بیرحمه غیر انساني یا د سپکاوی ډک چلن د جبري ورکیدو په خپل سر نیول او توقيف موردونه هم شامل دي. د چارو کارپوهان کسه هم دا راپورونه اغیزمن بولی خوایي
خو مکانیزم مرتد دی چې دا به پری اوسی د سیاست نه بهر اوسی او د استخباراتو په ذریعہ نه بلکې خپل د ملګرو ملتونو د سپیشلیستانو شغل په دی برخه کې د حقوق بشر په ساحه کې سپیشلایزیشن لري د غیپ ذریعہ باندې باید دا راپور جوړ شي د غیلا لري حل او خوندل شي او تطبیق شي.
خو یو شمیر نور کارپوهان بیا وایي چې طالبان هغه ډله نه ده چې بین المللي قوانین او پیژني او د بشري حقوقو درعایت جوګه نه دي.
اوسنۍ حاکمه ډله په هیڅ صورت د دې جوګه نه ده چې د بشر د حقوقو کوم هغه موازین چې دي کوم هغه حقوقتنی چې دي هغه عملی کی د دوی هغه اخرنی او نهایی او اساسي مخدده چې قدرت خپل په افغانستان کې تحکیم کی.
د افغانستان د بشري حقوقو ملي راپور پر بنسټ طالبانو تر 200 ډیر فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو بشري حقوقونه محدودوي. دا فرمانونه په ځنګړي توګه د خزو او انجونو رسنوي او نورو زیانمنونکو ټولونو په حقوقو برید کوي. ورستوی که په خوست کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اداري د موسیقي اوریدو او د دوی لقوله لخزینه اوریدونکو سره د خبرو په تور دری خبريالان مونیول چې لشپګ ورزو بند ورسته برته خوشش ول.
سلهاو خبريالان د طالبانو له لوري په ناحق ډول وهل سوي ټکول سوي دي او تر څنګه زندان سوي دي او کوم خاص دلیل هم دوی نور ته درلود چې دی خبريال ګنات څه ده؟ خبريال فقط پر دې باندې زنداني سوي دي چې هغه کوکه کړای حقایق خلکو ته وړاندې کړي.
خو طالبان وایي چې د خپل تعبیر په اساس د اسلامي قانون لمخې بشري حقوقو ته درناوی لري، هر څه د شریعت پر رڼا کې ترسره کوي. ګالیا رانا نورستاني، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د امریکا د باندنیو چارو وزارت مرستیال جان باس پاکستان او دوحې ته د روانې اپریل میاشتې د شپږویشتمې نېټې څخه تر دیرشمې د پاکستان او قطر په دورې تللی. شنونکي وایي چې جان باس به د پاکستاني او قطري چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالبانو د رژیم په هکله هم خبرې وکړي. د جان باس د سفر په اړه احمد الله ارچیوال په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر ارل انتني وین سره هم مرکه کړې. انتني وین د دې پوښتنې چې څه شی قطر او پاکستان ته د امریکا د باندنیو چارو مرستیال وزیر جان باس د سفر لامل شو او آیا دا سفر پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر سره تړاو لري او کنه، داسې ویل.
Well, I think that might have been one of the factors. I think
خای دا د دې سفر یو لامل وی. زما په اند دا سندخنی هم موجود وی چې پاکستان ته د دې کچې یو امریکایي چارواکی ډیر وخت سفر نه وکړي. باس به پاکستان ته د خپل سفر پر مهال په دوحه کې هم تم شي. په قطر کې د امریکا متحده ایالاتونو خپل سفارت یا د ویزې ورکولو څانګه هم لري. زما له نظره دا خبره زیات په هیدلو وړ ده چې دغه څه چې امریکا په خوا کړی دغه په پرتله د پاکستان او افغانستان ستونزو ته په یو لوړه کچه پام وشي.
یا سو یو ټاکټ اباوت جان باس ټریپ ټو قطر اس ویل.
تاسو قطر ته د جان باس د سفر او هلته د قطري چارواکو سره د نوموړي د غونډو په اړه خبرې وکړي. د قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو به نوموړي پر کوم موضوعاتو خبرې کړي وي؟
will be the major issues that he will discuss about Afghanistan with the officials of Qatar.
Well, I think when he goes to Qatar he'll probably talk about the entire region, but
zumala nazara pa Qatar ki banu mawli de toli sima para khabari kili bi zada ham fikr kam che dai ba sima ki de Afghanistan aw de Taliban aw de regime de chalan para ham khabari wakni dui ba ham darang de Taliban aw de regime de chalan de ke kedalo aw de fursatun para ham khabari kili bi د پرتل شکل خطري چارواکو چې خدای امریکا د ګټو د خوندیتوب څخه د ملاتړ نه ملمنه هم کړی وي. قطر له هم له افغانستان څخه امریکا ته دوه افغانانو چې دلته د راتلو هڅه کوي د راوستلو د پروسې د پرمخبیولو کوربه دی. زما له نظره د دې سره مل په پاکستان کې د پاکستاني چارواکو سره د باس خبرې دي. په دوه خبرو کې زه متيقن یم چې د سیمه او په پراخه ډول د افغانستان په تړاو به خبرې وشي. په دې کې به ښایي د هند او پاکستان او د پاکستان او ایران په اړه هم خبرې وشي. زه داسې فکر کوم چې په دې کې به ښایي د پاکستان لخوا د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د ستنېدلو د پروسې پیل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرخې په اوږدو کې د پاکستانی طالبانو لخوا د ترهګریزو کړنو دوام او ښایي په سیمه کې د داعش خراسان د ډلې د فعالیتونو په خبرې هم شامل دي. زما یقین يم چې دایبه د طالبانو د چلند او د دوی د رژیم د داخلي آباد او پړه د پاکستان د فکر پړه هم خبرې وکړي.
اوکے
چې لډيري مودي ورسته دا پاکستان ته د دې کچې د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي سفر دی. آیا تاسو د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو کې د یو ستر پرمختګ اټکل کوئ؟
Well, I think there is a possibility of improving relations and improving
زه د پاکستان او امریکا د اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر راکړې ورکړې کې د پرمختګ امکان ګورم. زما له نظره د جان باز د سفر یو برخه هم دا ده چې پر داسې اقداماتو چې د محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د وګړې دریج درامنځته کولو امکان معلوم کړي باندې فکر وکړي. په سیمه کې د ټیکاو او د سولې درامنځته کولو د مخه او په افغانستان کې د حالاتو د بهبود لپاره د کار کولو په عمل او تیوري کې څومره ګڼې ستراتیژیکې ګټې موجودې دي. د دغه اړخه دا مهمه ده، د ډیالوګ دوام مهم دی. زه پوهیږم موږ د پاکستان سره اوږدې اړیکې لرو چې دغه اړیکې د ځینو موضوعاتو په تړاو ډېرې نږدې او په همکارۍ ولاړې دي، خو د نورو موضوعاتو په تړاو دغه اړیکې په مخالفت کې دي. له دې امله زه فکر کوم چې د دغه ډیالوګ دوام مهم دی او فکر کوم دا ښه خبره ده.
I think maintain this dialogue, and in that sense I think the visit is very welcome.
Okay, so the US in its human rights report has criticized
د امریکا حکومت د بشر حقوقو په خپل راپور کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لامل پر طالبانو نیوکه کړي. آیا تاسو په ځانګړي ډول لدې سفر وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ پاړي کوکي د کوم بدلون تمه کوي؟
No, I don't. I think that there's been a will.
نه، زه دا فکر نه کوم. زما له نظره د طالبانو سره د عملیاتي ستونزو په تړاو د خبرو د ښځو او نجونو د حقونو په اړه او د دوی سره د امریکا د جدي اندېښنو په اړه د خبرو کولو په تړاو لیوالتیا شته. همدارنګه په افغانستان کې د خلکو د یو لار ډېر نماینده حکومت هڅولو ته دوام ورکولو ته هم په امریکا کې علاقمندي ډېر ده، خو زه په دې اړه د طالبانو لخوا کوم نرمښت نه ګورم. حقیقت دا دی چې په دې تړاو د طالبانو دریځ لا پسې سختيږي. زما له نظره د امریکا لخوا د بشر د حقوقو په خپور شوی راپور کې دا او ډېر نور اندېښنې پر روښانه ډول منعکس شوي دي.
All those US concerns and the concerns of many others quite clearly.
په هرات ولایت کې مو د ګلانو او نیالګیو د بازار لیدو ته ورولو چې د پسرلي پر اتاک تود شوی دی. لیدلې ما هیروي خو لومړی لنډه دم اخلو.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځې په درشل کې امریکا غاګ په افغانستان او نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ارزښت او د نشروالي زیانونه څېړي. امریکا غږ تاسو ته د کره بشپړو او بې پرې معلوماتو پر سوالو او دغه حق ته تاسو در رسیدو په ملاتړ تاسو سره یو ځای د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ مانځي. د مطبوعاتو د نړیوال ورځ ځانګړي پروګرامونه، تازه خبرونه، ځانګړي ریپورتونه، مرکه او څېړنې د می د میاشتې په دریم کې د سور لڅوار لسمنټې سره سمون خوري. د امریکا غږ په سپوږمکۍ د ډیجیټل او رادیوي خبرونو لاله تعقیب کړئ.
یله د چې دا خبرونه حتما وګورئ. او اوس نړیوالو مسایل ترازو. د ټکنالوژي د میلیارډر بیل ګیټس په وینا د پولیو لمنځولو په مبارزه کې بریا تضمین نه ده، چې بنسټ یې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هڅې هم کړي دي. ګیټس د وژونکي ویروس د ناروغۍ سره په مبارزه کې د قناعت په اړه خبرداری څرګند کړ. هغه دا خبرې هغه مهال وکړي چې هغه د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان لخوا د راتلونکو 15 کلونو لپاره د پولیو سره د مبارزې لپاره د 1500 میلیون ډالرو ژمنه هرکلی وکړ، چې دا د متحده ایالاتو سره د لوی ملي تمویل کوونکي په توګه په مطابقت سره ځانګړي کړي. بل پلو د وروستیو رپورټونو له مخې د هند په سویلي ایالت کیرلا کې لږ تر لږه دوه کسان د تودوخه زیاتېدو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې چې هیواد د ګرمۍ د بې سارې څپې سره مبارزه کوي، د تودوخې درجه یې ریکارډ کچې ته لوړه شوې ده. په دې ترڅ کې د لږو تلفاتو په اړه هم رپورټونه خپاره شوي، خو په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د دولت د ناورین مدیریت چارواکي په خلکو د احتیاط غږ کوي او وایي چې د سختې ګرمۍ په ساعتونو کې دی په کورونو کې پاتې شي. او بل پلو د سکاتلند لومړی وزیر حمزه یوسف د دوشنبه په ورځ استعفا ته ترجیح ورکړه. د دې پر ځای چې د نه باور رائے سره مخ شي، څو ورځې وروسته له هغه چې هغه د اقلیم بدلون سره د مبارزې د لپاره په خپل هدف کې ناکام شو، د شنه ګوند سره یې ائتلاف مات کړ. یوسف چې د سکاتلند د ملي ګوند کمپاین د مالی رسوای او د جنسیتي تبعیض او ترانسجندر د حقونو په اړه د نظر د اختلاف لکوله کمزوري شو، وروسته له هغه له دندې ګوښه شو کله چې د یو جلا ملت پال ګوند سره په اتحاد کولو کې پاتې راغی. دا هغه یوازینی څوکۍ و چې کولای شول هغه ته د سکاتلند په سیمه ییز پارلمان کې اکثریت ورکړي. خو د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ پسپینه مانی کې د خبريالانو د پاره د کلنۍ میلمستیا په ترڅ کې د غوی سره ځینې ټوکی هم وکړي چې خبريالانو یې خ هر کلای وکړ. خو د هغه سیاسي سیال ډونالد ترامپ په داسې حال کې پرې نیوه کې هم کړی چې په خپل په دې اونۍ کې د ټاکنیز کمپاین غونډو او محکمې ته د حاضرېدو نیوې پړاو ته تیاری نیسي. د امریکا غږ د خبريالې ورانیکا بالډیرس اګلیسیس رپورت پښتو ژباړه وګورئ.
د 2024 کال انتخابات را روان دي او عمر پکې وستون زده زده په خو عمر سړیم خو د شپه کلن په وړاندې په انتخاباتو کې سیالي کوم.
په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ټاکنو کې په ځان وخندل، هغه د شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ د خبريالانو په کلنۍ میلمستیا کې د جرنالیستانو نامتو شخصیتونو او سیاستوالو ستاینه وکړه او د هغوی سره ټوکې هم وکړې. یادول وړ ده چې ولسمشر بایدن په لومړي ځل د ډونالډ ټرمپ قانوني ننګونو ته هم اشاره وکړه.
ما د کلنۍ وینا راهیسې خورا زیات کار کړی دی، خو په دې موده کې په ډونالډ سخت ورځې تیرې شوې دي. تاسو ممکن دا یو توپان وبولئ.
بایدن په نیویارک کې د ټرمپ د مالی درغلې او د رواني یوې محکمې یادولو ډډه وکړه. د هغه قضیه چې ټرمپ پکې د سلور د شمورودونو کاری فساد کې تورن دی. سیرونکو وايي ګمان نه کوي کله شنبه ماخام په ټوکو ټکالو کې بایدن خپل ټاکنیزه تګلارې بدله کړې وسی.
هغه په ټوکو کې اوسه نیوکه وکړلې چې فکر کوم هغه به بیا دا کارونه کوي. ترامپ دا تور د غولې چې بایدن په سپینه ماڼۍ کې دا غونډه د سیاسي مخالفت لپاره تنظیم کړې و او بایدن دا فکر تقویه کول نه غواړي.
ترامپ د سپینه ماڼۍ د خبريالانو د میلمستیا په اړه تبصره وکړه. هغه په خپل ټولنیز رسنۍ چوت سوشل کې ولیکل چې دا غونډه واقعا ناوړه و او بایدن مطلق یو مصیبت و. ترامپ د مې په لومړۍ نیټه په میشیګن او ویسکانسن کې د کمپاین غونډې ترسره کولو ته چمتووالی نیسي.
زه چمتو لیواله وړیم او هغه وغواړي زه به د دوشنبه په شپه، د سه شنبه په شپه یا د چهارشنبه په شپه ترسره کړم. موږ به په میشیګن کې یو یو ویالات چې هغه د موټرو د صنعت له امله ویجاړ کړی دی.
ولسمشر بایدن باید د ولسمشر په توګه د خپلو دندو او ټاکنیزو غونډو ترمنځ د کیک توازن ساتلو ته هم پام وساتي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
اوس د هغه شی په اړه رپورت چې ټول ورسره مینه لري، ګلان. په هرات ولایت کې د ګلانو نیالګیو پلورونکي وایي چې د پسرلي د پیل څخه د ګلانو نیالګیو بازار خورا تود شوی او په دې فصل کې خلک هم ګلان زیات اخلي. بل خو د ګلانو یو شمیر بیرتونکي بیا وایي چې په کور کې د ننه د ګلانو ساتل او پالنه دوی ته د خوشحالۍ احساس هم ورکوي. صفی الله احمد زیپری رپورت لري.
لا ګلانو سره شوق احمد ضیا حڅولی چې د ګلخونی ته د ګلانو نیالګي او اخیستلو لپاره راشي. وای هر کال د پسرلی موسم راتلو سره د خپل کور لپاره ګلان او ګلدانې اخلي. احمد ضیا وای لمشون توپ څخه ګلانو سره شوق لري او پالي. دغه په خبره د ګلانو پالنه ورتهخه احساس ورکوي.
روی آدم شاد نگاه می داره برای محیط زیست خوبه، آورت سیر میکنه، برای همه چیز کنه خوبه.
د پسرلی موسم له پیل څخه د ګلانو نیالګیو بازار تود شوی دی او هر ورځ یو شمیر خلک د ګلانو نیالګیو پیرلو لپاره د ګلخونی ته راځي.
علاقه ما به می گل زیاده، گل و گیا و اینا خوبه، نقص نداره. هر کی اگه جای خوبی داشته باشه، جای کلانتری داشته باشه، گل بخره، گلش کنه، خوب شوقیه، کار خوبیه.
بوی همین دو تا درخت که من تاثر باشه بسته طبیعت خونه علش میشه.
دا گلخونه دا غلام نبیل خوا دا هرات دا انجیل ولسوالی دا جغاره پسیمه که دا 200,000 افغانه و پلگخ جوره شویده. غلام نبی وای دا گلان و نیالگی و پالن او پلور دا گت ترسنگ دا تا دا خوشحاله احساس ورکوی. دای د کوکنارو کروندګر څخه غواړي چې لدی کخت لاس واخلي او د زهرو پر ځای ګلان ټولنې ته وړاندې کړي.
دیگه گوشتنی معمولا به زینه اینه که مثلا گو که خدا حرام کرده چیز به درد بخور هم نیه شما میفهمیم دیگه بعد مثلا یک کشت خوی بکنم مثلا زعفران بکارم گندم بکارم دیگه هم چیزی که به زمین میشه عمود بکارم دیگه بسیار خوب گل بکارم هر چی میشه زحمت بکشم.
دا گلخونه د څلورو فصلونو لپاره د ګلانو نیالګي لري او شاوخوا 200 ډوله د ګلانو نیالګي پکې پالل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
ستاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه لیدلای شئ. د دې نو وروسته د ری خبرونه ده زما د همکاري لینا روزبی په کوربه توپ وی ګوري او وای وری خو د دې نو مخکې ز بیا هم له تاسو نه د زړه لکومي مننه کوم.